د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تب یہ ہم خراغ لئی نن جمعہ دا 2019 کال دا جن دا میاشتے یہ وشتما دا شد اخبرگولی میاشتے لئی یو دیر شمی سر سمون پوری دا وقت پا پیخبر کی دا سہارا تنیمی پا کابل کی دا سہارا تھا و دلتا پا واشنگتن کی دا زیارات یا پانچن بی دا ما خوستانی ولسنی می بجی دی ز احمد فواد لامی دا دری ساعتا سارانی اخبروانی پا وروسی خبری برخی کی ستاسو کور بایم لمرائی هم سر ٹکی امریکا وایي پاکستان د انساني قاچاق د لمندړولو په برخه کې تر اوسه کم از کم معیارات هم نه دي پوره کړي، خو په دې لار کې کوشش جاری دی. د خارجه وزارت په کلنی رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان ځینې کسان د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره بهر ته لیږدول کیږي. صدر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا ډرون په ویشتلو لویه غلطي کړې ده. ایران د زیارت پر ورځ یو امریکایي ډرون په دې ایران اسکور کړ چې غنی دی ایران فضا ته نه وتلې وو، خو امریکا دا داوا ناسمه بولی. او امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په میانمار کې دننه او بهر د مهاجرو په کمپونو کې لسګونه زره زاړه کسان د مرسته کوونکو ډلو لسترګو لویدلې دي. اوس هم پوره خبرونه د امریکا خارجه وزارت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنۍ رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور شو، د پاکستان په هکله ویل شوي چې د دې ملک ریاست تر اوسه د انساني قاچاق د له منځه وړلو په برخه کې هغه تر ټولو کم معیارات هم نه دي پوره کړي، مګر په دې لاره کې هڅې روانې دي. ځینې مهم قوانین یې پاس کړي او تر پخوا یې کوششونه زیات شوي دي. په رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې پاکستان کې یوازې پنجاب هغه صوبه ده چې په کې د قرضو د نه ادا کولو په بدل کې د ګروي مزدوریو په کې سنو کې کسانو ته د سزا ورکولو رپورٹ ورکول شوی دی. په رپورٹ کې دا وایي یادونه هم شوی چې د پاکستان خځې او نارینه د مزدوری د پاره او یا د مزدوری په پلم عربي او اروپایي ملکونو ته وړل کیږي، په ځینې ملکونو کې لوغو سره بد چلند کیږي او جنسي ګټه ترې اخیستل کیږي. همداراز ځینې نور کسان بیا له افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا غوندې ملکونو نه پاکستان ته قاچاق وړل کیږي او هلته ترې ناوړه ګټه اخیستل کیږي. د اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا اپیل چې د طبي دلایلو پر اساس دی هغه په ضمانت له قیده خوشی کړی شي مسترد کړی دی. د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف د درخواست پر رد کولو سره وویل چې هغه ته مخکې سپریم کورټ د علاج لپاره په ضمانت باندې د شپږو هفتو ازادي ورکړې وه، خو نواز شریف له هغې موقع نه کاروان اخیست. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې په های کورټ کې د نواز شریف د درخواست اوریدنه کېده، نو د هغه وکیل خواجه حارث د ډاکټرانو د طبي رپورټ په لوستلو وویل چې د نواز شریف علاج په پاکستان کې ممکن نه دی او د هغه صحت په خطر کې دی، خو ججانو یې دا دلیلونه ونه منل. نواز شریف اوس مهال د العزیزیه سټیل میلز په کیس کې اووه کلن بند تیروي. د پاکستان په حیدرآباد ښار کې د زیارت په ورځ یو مسافر وړونکی اورګاډی له یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ چې له امله یې د ځایي میډیا په حواله درې تنه مړه او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته وویل چې په دریو مړو شویو کې یو یې د اورګاډي چلوونکی، بل یې مرستیال او درېیم یې ساتونکی و. هغه زیاته کړه چې د دوو زخمیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC د اولمپیکي لوبو د کوربتو په برخه کې چې پر هند باندې کومه پابندي لګېدلې وه هغه یې لرې کړه. دغه پابندي په فروری کې هغه مهال پر هند ولګېده چې هند د 2020 اولمپیکي لوبو دپاره مقدماتي لوبو کې د پاکستان دوو سپورټمینانو ته ویزاوې ورنه کړې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ د زیارت په ورځ وویل د هند حکومت هغه ته اطمینان ورکړی چې د تفریقي چلند نه کولو په برخه کې به د اولمپیک اساساتو ته احترام وساتي. پس له هغه چې ایران د هرمز د تنګې پر سر د امریکې یو ډرون وویشت او رانسکور یې کړ، صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ د ایران د عمل یو غټه تیروتنه وبلله او ویل چې دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ روانې ترنګلتیاوي لا پسې کړکیچنې کړي. صدر ټرمپ دا خبره په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د کاناډا له وزیر اعظم جسټن ترودو سره د لیدنې پر مهال وکړه. هغه وویل د امریکا دا ډرون د نړیوالو اوبو پر سر وو او امریکا د خپلې دغې دعوې د پاره ساینسي شواهد هم لري. که څه هم ترامپ مخکې له دې چې رسنیو سره خبرې وکړي پر خپل ټویټر یې لیکلي وو چې ایران ډیره غټه اشتباه وکړه، مګر د کینیډا له وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال یې د ایران د دې عمل په باب خپله لهجه نرمه کړه. ویل هر چا چې د دې حملې د سر ورکړی وو هغه به ډیر ساده سړی وو. د یو بل خبر لمخې د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودو د مکسیکو، امریکا او کاناډا ترمنځ د یو نوي تجارتي تړون په هکله د خبرو د پاره واشنگټن ته راغی او دلته یې له صدر ترامپ سره وکتل. یو ورځ مخکې تر دې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د مکسیکو سنټ یاد تجارتي تړون منظور کړ، خو دا تړون تر اوسه د کاناډا پارلمان نه دی منظور کړی او د امریکا د کانګرس په لاندینی ایوان کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت یې هم له مخالفتونو سره مخ دی. تر دې وړاندې د دوه دریو ملکونو ترمنځ د نفتا په نامه تجارتي لوزنامه یا تړون موجود و چې ترامپ هغه د امریکایي کارګرو پر خلاف ګڼه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو زموږ غږ له سرخار واشنگټن ډی سی نه اوري. ز ساسو کور فواد لامی ما اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. د امریکا خارجه وزارت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنۍ ریپورت خپور کړ. په دې ریپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې پاکستان د انساني قاچاق د لمنځه وړلو په برخه کې تر اوسه کم از کم معیارات هم نه دي پوره کړي. نور حال په دې ریپورت کې ل نو شیروان قلندر نواوري.
د امریکا د خارجه وزارت لخوا په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه جاری کړی شوی رپورت کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې اوس هم د انساني قاچاق ستونزې ته سم ځواب نه دی ویلي شوی او د دې د مخنیوي لپاره لږ تر لږه معیار هم نه دی پوره کړی شوی. خو رپورت زیاتوي د انساني قاچاق لپاره په دغه هیواد کې ځنې اهم ګامونه پورته کړی شوی دي. په رپورت کې ویلي شوی پاکستان اوس هم د نړۍ په ملکونو کې په دویم نمبر درجه بندۍ کې راځي. خو رپورت وایي پاکستان د جنسي مقاصد او جبري مشکت لپاره په قاچاق کې د ککړو خلکو مخنیوي لپاره په اول ځل اهم قانون سازي کړی ده. دا په پاکستان کې په تیرو لسو کالو کې د انساني قاچاق برې مخنیوي په لړ کې اهم پرمختیا ګڼل کیږي. په رپورت کې ویل شوی د پاکستان پنجاب صوبه کې اوس هم یو شمیر بیګار کیمپونه شته چرته چې د خلکو نه په زوره کارونه اخستل کیږي. پکې زنانه او لوی شمیره ماشومان هم شامل دي. اگر چې د قانون نافذونکو ادارو په دې اړه ځنې ګامونه پورته کړی دي او خلک یې د دغه بیګار کیمپونو نه آزاد کړی دي، خو بیا هم آزاد کړی شوي مزدوران بیرته دغه کیمپونو ته راوستلی شي. د انساني قاچاق مخنیوي لپاره د پاکستان اف آی اے ادارې یو پخوانی مرستیال ډایرکټر سلطان افریدی وی او اے ډیو ته په یوې مرکه کې ویلي دي چې یوازې په ملک کې دننه د جبري مشکت لپاره نه بلکې بهر نړۍ ته په غیر قانوني توګه د انساني سمګلنګ غټ نیټورک په پنجاب کې موجود دی. سلطان افریدی په دې اړه څه داسې وایي؟
دا غټ هیومن سمګلر چې کوم دی په پنجاب کې دی او زیاتره بیر په ایران کې منوستي، په ترکی کې منوستي، چې هغه بار نه دا کاروبار کوي. خلکو ته ټلیفون کوي، په ټلیفون باندې دا خلک ځي او ازی ایران کې ریسیو کوي. هغه د بعد سیف هاوس ته ځي، سیف هاوس د بعد او د ترکی ته کوشش کوي، ترکی کې منجنټور شته دي.
د خارجه وزارت پر رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان نه بهر هیوادونو په خاصه توګه خلیجی او اروپایي هیوادونو ته د هغه خزو سړو قاچاق کیږي چې د مزدوري صلاحیت نه لري خو د غربت او پیسو په لالچ کې لاړ شي او بیا د ستونزو سره مخ شي. دوی په کومو لارو عرب هیوادونو او اروپا ته ځي؟ د اف آی اے پخوانی مرستیال ډایرکټر سلطان افریدی په دې اړه صدا سوای.
دوه قسم لری دی، یو خو هوایی لری ده او یو چکم ده لینڈ روټ ده. لینڈ روټ چکم ده هغه صرف بلوچستان صوبې سره ملوي کی چاته افغانستان ده او پسنی ده، گوادر ده، پنجپور ده. په دې علاقې باندې دا خرچ چکم دي غیر قانوني غیر معروف پلیرو باندې سي ایران ته. په ایران نه دا قاچاقان چکم دي دا ترکی ته بي او ترکی نه مخکې به پکشتو کې دا روم ته ځي. یونان نه مخکې به د خپل کوشش کوي که هلته کې ابو شو ټیک دي کني دوی مخکې کوشش کوي. او دویم طریقه دا چې ډېر خلک په هوایي جوزونو باندې ملیشیا ته ځي، بینډ انډونیشیا ته ځي.
خارجه وزارت پاکستان ته د قاچاقبرۍ مخنیوي لپاره خپل سفارشونه وړاندې کړي دي. ویلی دی مرکزی او صوبائی حکومتونو لبا جبری مشقت او د انسانی سمگلنگ کې تورن او خلکو لا سزاګان ورکول وی. متعلقہ چارواکو ته تربیت ورکول پکار دی. د دې لپاره خصوصي ججان باید چوټا کلی شي، د متاثره خلکو مرسته وکړي شي، د خښتو بټې دې رجسټرډ کړي شي او نگرانی دې پر زیات کړي شي، د مزدورانو تنخواګانو ریکارډ دې وساتلی شي او د ملګرو ملتونو د قاعدې مطابق دې انساني قاچاقبرې ریکارډ وساتلی شي.
او سم د ایران حالات، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا ډرون په ویشتلو او رانسکورولو غټه غلطي کړې ده. ایران د زیارت پر ورځ یو امریکایي ډرون په دې رانسکور کړ چې ګنې د ایران فضا ته نه وتلی وو، خو امریکایي چارواکي دا دعوه ناسمه بولي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکنی فوج لخوا د ایران د لاسا خپل ډرون جهاز رانسکورولو خبر پخلی ورستو صدر ډونالډ ټرمپ ته سوشل میډیا د لاري ایران له خبرداري ورکړي چې ایران ډیره غټه غلطي کړې ده. بلوري ته د امریکا کانګرس په دې خبرونو خپل اندېښنې څرګندې کړې. د ایران انقلابی دستو داوا کړې چې دوی د امریکا آر کیو فور ګلوبل هاک ساخت یو ډرون د ایران فضائي حدودو کې رانسکور کړي. په سیمه د امریکا فوز سنټرل کمانډ یا مرکزی قومندانې د ایران دا دعوی رد کړي او خپل یو بیان کې ویلي ډرون د هرمز په نیغو اوبو کې د نړیوال فضائي حدودو کې پرواز کاوه چې ایران په نخښ کړو. سنټرل کمانډ په نړیوال فضائي حدودو کې د ایران دا ګام په ځان یو برید بللې. په جواب کې صدر ټرمپ د خپل ټویټر اکاونټ څخه په دې باب وویل ایران ډېره غټه غلطي کړې. د صدر دې بیان وروسته د امریکا سیاستمدارو هم په دې خپل عکس العمل ښودلې. د امریکا په سنټ کې په سعودي د امریکا لخوا د وسلو خرڅولو مخنیوي لپاره پاس شوی قرارداد وروسته د سنټ اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل ویلي دا وخت منځنی ختیځ سره د امریکا په تعلق کې د فرق راوستلو نه دی. مچ مکانل ویل په سفارتي کچا دومره نازک وخت او ایران سره روان تاوتریخوالي په وختونو کې د انتظامی خپې نه دی وهل پکار. خپل 19 خبری غونډه کې د کانګرس اکثریتي ګوند مشرې او سپیکرې میرمن نانسی پلوسی ویل غواړي چې خبر شي صدر ټرمپ د ایران په اړه څه منصوبه لري. میرمن نانسی پلوسی ویل باوری ده چې امریکا ایران سره جنگ نه غواړي. مونږ لا د خپل مفاداتو تحفظ لپاره به مضبوط اوسېدل وي او د حکمت نه به کار اخیستل وي. په کار نه ده چې مونږ خپل کار کې بې احتیاطي وکړو. مونږ د دوی یعنی د ټرمپ انتظامیه په دې اړه ځواب ته سترګې په لار یو. زموږ هیواد د بل جنگ زغم نه لري. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو سره وایټ هاوس کې د ملاقات وروسته په خپلو خبرو کې صدر ټرمپ ایران لا د شک فائدہ ورکړه، خو د خپل ټویټ په اړه د ریس کې بدلون رانغې. صدر ویل ګمان نه کوي چې ایران به دا کار د کست کړی وي. زما په فکر دا کار چې چا هم د ځان نه د خپل بیوقفتیا د لاسه کړی مونږ ته به پته ولګي او تاسو به خبر شي، خو زه به دا ووایم چې ډیر د کمکلې کار ترنه شوی. د ایران انقلابی دستو قماندان جنرل حسین سلامی په سننداج کې په دې باب یو جلسې ته ویل زمونږ پولی سره کرخه ده، دښمن چې زمونږ پولی دې خوا راغې نو تباهۍ سره به مخ شي. په خپل یو بیان کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم په امریکا د جارحه قوت تور ولګاو. جواد ظریف ویل امریکا د ایران خلاف اقتصادي ترهګري شروع کړې، په مونږ پټې حمله کوي او اوس زمونږ اړخ ته راوړي. مونږ جنگ نه غواړو، خو ډېر په نره به د خپل هوایی ځمکني او بحري حدودو دفاع وکړو. د امریکا لخوا په ایران د هرمز په نیغو اوبو کې د تیلو په ټینکرو د برید پړه اچولو وروسته نړۍ کې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ شروع کېدو ویرې زیاتې شوې. د شروع یا د چهارشنبه پر ورځ د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي براین هوک د کانګرس غړو ته ویل منځني ختیځ ته اضافه امریکني عسکرو او پیټریاټ میزایل بیټرو استولو مقصد پوره کړي. که څوک هم څه غلطي کوي نو سوچ به خامخا کوي. خو د ډرون د رانسکورېدو پیښې وروستو سینیټر لنډزی ګراهم ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د جنگ خطرات سیوا کیږي. د امریکا په کانګرس کې د اقلیتي ریپبلیکن ګوند مشر کیوین مکارتی ویل ایران ته پته ده چې دا خبره د زغملو وړ نه ده او صدر ترامپ د کانګرس ته اجازه پرته په ایران د حمله اختیار لري. د روس صدر ولادیمیر پوتین د پیښې وروسته امریکا له د سګام پورته کولو په اړه خبرداري ورکړي او ویلي کو امریکا د ایران خلاف د طاقت استعمال وکړو نو دا به د سیمې لپاره تباهي وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل په ګارډین ورځپاڼې کې د یمن د جګړې په هکله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د یمن جنگ په کال 2015 کې د یمن د هغه وخت د صدر منصور د حکومت خلاف د حوثی یاغیانو د راپورته کېدو له سبب شروع شوه دی، ځکه چې د حوثی یاغیانو په شا ایران ولاړ دی او سعودي عرب د یمن د نږدې گاونډي ملک له سبب یمن کې د خپل ازلي دشمن د ایران د اثر رسوخ خورېدل د خپل سلامتیا د پاره لوی خطر ګڼي. همدغه وجه ده چې سعودي عرب په یمن کې د ایران په لوه حوثی یاغیانو په فوزي طاقت د چقولو د پاره د سیمې نور عرب ملکونه ځان سره ملګری کل او دا شان د یو مضبوط اتحاد د جوړولو نه پسې په یمن باندې سخت هوایی حمله شروع کړي دي. نن د 6 جون د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د یمن د جنگ په حق له یو تفصیلي معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته د یمن په جنگ کې د خلکو د وجلې کېدو شمیر 1 لک تر رسیدلې دی. د ریپورت لیکوال راډ آستن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د برتانیې په یو عدالت کې عرضی شوی ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یمن د جنگ لپاره جوړ فوزي اتحاد له وسله ورکول یو غیر قانونه کار دی او عدالت د خپل حکم په ذریعه د برتانیې یې حکومت دغه فوزی اتحاد ته د وسلو ورکول نه منی کی، ځکه چې د سعودي عرب او د اتحادیانو د حملو د لاسه یمن کې د وجلې شو خلکو شمیر نږدې 1 لک ته رسیدلی دی. ریپورت زیاته چې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب او د اتحادیانو د شروع کړي جنگ 15 کاله پوره شوی دی خو د دې جنگ د ختمېدو څخه علامې لا نه ښکاري. جنگونو کې د مرګ جوبلې د تخمینی لګولو د برتانیې د یوې ادارې د اکلیډ اندازه ده چې په یمن کې د کال 2015 سم نه شروع شوی جنگ کې تر اوسه پورې د وجلې شوو خلکو شمیره په ډومبي ځل دنیا ته راښکاره شوې ده. د ادارې انتظامی ډایرکټر کلایونارد ریلی خپل یو بیان کې خبرداري ورکړې ده چې په یمن کې تر 1 لک پورې د وجلې شوو خلکو شمیره یو بوګنونکې حقیقت ته په دې سبب د دې جنگ د قابونه د وطن وړاندې دا ختمول لازمه ده. د یمن د جنگ یو افسوسناک اړخ دا هم دی چې په جنگ کې ککړ دواړه فریق خصوصا د سعودي عرب د مشرۍ لاندې جوړ فوزي اتحاد د قستا په عامو خلکو بمباری او ګولباری کوي، کوم چې د جنیوا د لوزنامو ډاګي ده خلاف ورزي ده. د مرګ جوبلې د اعداد و شمار نه معلومیږي چې د ډزبندۍ د پاره د بین الاقوامي هلو ځلو باوجود د جنگ په سیمه کې د قلاري راتلو امکان ډیر کم دی. د اکلیډ ادارې په ریپورت کې په کال 2013 کې شوو 200 حملو کې د 1,500 خلکو د وجلې کېدو ذکر شوی دی. کال 2013 د یمن د جنگ د ټولو نه خونړی کال ثابت شوی دی. د کال 2019 په جنوري او فروری کې د 1,000 نه زیات خلک شوی دی. د برتانیې د سوسکس نومي یونیورسيټي سینیئر لیکچرر اینا سټاوریانکس وایي د یمن په جنگ کې د شوی مرګ جوبلې په حق لا د اکلیډ ادارې اعداد و شمار ډیر خوفناک او افسوسناک دی او د دې یادګیرنه کوي چې د یمن جنگ د نور زیاتې تباهۍ په لوري روان دی. ریپورت زیاتوي چې د عامو خلکو په ودانو نیغ په نیغه هوایی بمبارو او زمینی ګولبارو کې د 1,500 نفرو د قتلېدو تخمینه لګولې شوې ده. په پدې کې جنگ ځپلې سیمه کې د قات او د هیزي د وبا د لاسه او د سمندري محاصري او په اسپیټالونو د بمبارو کې دولس وبا وجلې شوی خلک هم شامل دي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې سعودي عرب په یمن کې د دومره زیاته تباهي د غربي ملکونو خصوصا د برتانیې په دې جنگ کې د لاس درلودو او د وسلو د ورکولو نه بغیر نشو کولی. سعودي عرب په عامو بیګنا خلکو نیغ په نیغه د حملو کولو ذمہوار دی. د یمن په جنگ کې د کیدون کې مرګ جوبلې اعداد و شمار د سعودي عرب په لوري د برتانیې د پالیسۍ په حق له ډېر تپوسونه راولاړ کړي دي. په دې کې د سعودي عرب د حکومت نه د مرور نامتو صحافي د خاشقجي دردناک قتل هم شامل دی. د انساني خواخوږۍ د معاملو په باب له د ملګرو ملتونو نائب لوی سکتر مارک لوکاک خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یمن جنگ نه یوازې ظالمانه دی بلکې دا یو فریق هم ګټلې نشي. د برتانیې په ایوان کې د وسلو د برآمد په قابو کې د ساتلو د کمیټې د لیبر پارټۍ غړي لاید رسل ویلي دي چې د یمن په جنگ کې د شوی مرګ جوبلی راښکاره کیدل دا حقیقت په ګوته کوي چې زموږ یعنی د برتانیې حکومت د پیسو ټکو د بوتکولو په خاطر په سعودي عرب دومره وسله خرڅه چې هغه په یو ملک یمن په مکمله توګه تباه او برباد کو. د لیبر پارټۍ غړي لاید د خپل بیان په اخر کې ویلي دي زه چې د یمن په پلیت جنگ کې د لاس درلودو سوابا د خپل ملک برتانیې د انجام په باره کې سوچ کوم نو زما غونی زیک شي. د یمن یو مکمل کل برتانیې نه هم هغه شان نفرت شروع کړی دی څومره چې سعودي عرب نه کوي ځکه چې سعودي عرب هم د برتانیې جوړ بمونه په یمنیانو وری.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په میانمار کې دننه او بهر د مهاجرو په کمپونو کې لسګونه زره زاړه کسان د مرسته کوونکو ډلو لسترګو لویدلې دي. د میانمار د کډوالو او بې ځایه شویو ناورین درې کاله مخکې هغه مهال پیل شو چې اقلیت مسلمانان یعنی روهینګیایي مسلمانان د پوځ له ظلمونو په تیښته کې شول. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره.
د بنگلاديش د کاکس بازار په کوټو پالونګ سیمه کې د نړۍ تر ټولو غټ د کډوالو کمپ دی. هلته تر شپږ لکه زیات خلک اوسیږي چې زیاتره یې د میامار روهینګیایان دي. په نورو نږدې کمپونو کې میشت د روهینګیایانو شمیر که ورسره ګډ کړل سي نو په دغه سیمه کې د کډوالو شمیر لس لکه ته رسیږي. دوی د میامار د پوځ د بېرحمه حملو او د نسلي ملیشو ترمنځ مخ په زیاتېدو شخړو له امله کډه سوي دي. مریم خاتون هم هغه وخت له خپلو درو ماشومانو سره کډس وکړه چې د میامار عسکر په مونګډاو کې د دوی کلی ته ننوتل. مریم خاتون په برمی ژبه کې وایي چې کله پوجیان ورغلل او کورونو ته یې ورونه اچول نو د هغې مور و پلار په کور کې دننه وو. د هغې مور و پلار له پنځو کلونو څخه د چا له مرستې بغیر نه سوی شورېدلی. دوی به په کټ پراته وو او تشناب ته به هغې بیول. هغه وایي موږ د تیښتې په وخت هغوی له ځان سره نه راوستل. موږ له دریابه پورې وتلو او زما مور و پلار په کور کې وسوځېدل او مړه سول. د پاخه عمر روهینګیا کډوال چې کامپونو ته رسېدلي هغوی بیا له بل ډول چیلنجونو سره مخ دي. د افی نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي دوی نسي کولی چې بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ولري. د امنیسټي یو چارواکي ماتیو ویلز وایي
much of the infrastructure set up in terms of the humanitarian response is based around an assumption of being able to get to a distribution point or a water point or a camp clinic.
زیاتره زیربناوی چې په بشری اساس جوړ کړل سوي د مرستو د ویش وځایته د اوبو وځایته یا د کام روغتون ته د رسی په فکر جوړ سوي او کته په بدني توګه د تشناب اوبو یا روغتون لپاره د بنگلاديش د کډوالو د کام په غونډې یو کښته پورته نسیتلای نو بیا هلت رسی ستاسو لپاره ممکن نه دی. زیاتره د پاخه عمر کډوال په خپل ژوند کې درې یا تر دې زیات واره اړ کړل سوي چې خپل کورونه پریږدي. د شاروخ په نوم د بل کډواله په برمی ژبه کې وایي هر څه وسوځېدل. امنیتي ځواکونه په کلي کې وو. دوی له یوه سره تر بله سره کورونو ته ور ورکوي. د میامار حکومت وایي چې اوس د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره ده، خو چارواکي روهینګیایانو ته پوره وګړیتوب ورکولو څخه انکار کوي یا بیا کورونو ته د بیرته تګ اجازه نه ورکوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې سټیفن پاتیسن
وایي
دلته پښتنه د دې د چې روهینګیانو لپاره بیرته میامار ته د ستنېدو سم وخت به کلوي. د دې لپاره باید په میامار کې شرایط برابر وي چې خوندي وي، په عزت وي او اوږدمهاله حل ولري. امنیسټي وایي تر څو چې دا شرایط برابرېږي، د مشرانو، کډوالو او د هغوی د ځانګړو اړتیاو لپاره د مرستو پراخ عملیات پکار دي.
او بیا هم د کډوالو په اړه یو رپورت. پاکستان چې اوس مهال له یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ دی، له ډېر مودې راهیسې څو ځله دا ویلي چې افغان مهاجر ورته د اوګو بار دی، خو څېړنکاران بیا وایي چې افغان مهاجر په پاکستان کې خپله ګټي او خپله خوري او پاکستان یې له برکته عربونه ډالره پیدا کړي دي. په دې هکله د ډیوه خبریال اورنګزیب له څېړونکو او سیاستوالو سره خبرې کړي چې په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د پاکستان حکومت بیا بیا دا خبره کوي چې دلته اوسیدونکي لکونو افغان کډوالو به عزت واپسی غواړي، خو هم په پاکستان کې ناکیدین دا خبره هم کوي چې دا افغانان په افغانستان کې د پاکستان ګوتوهنې له وجې کډوال شوي دي او د دوی دلته په پاکستان کې اوسېدو باندې پاکستان پیسې ګټلې دي. اوس خدای دپاره یې دوی ته پناه نه ده ورکړې. پاکستان کې د افغان کډوالو راتګ هغه وخت پیل شوی و کله چې کال 1981 کې روس په افغانستان برید کړی و. هغه وخت پاکستان پوځي امیر جنرل ضیاءالحق به په ښکاره دا خبره کوله چې روس د افغانستان د لارې په پاکستان قبضه کول غواړي، ځکه په افغانستان کې جهاد فرض دی. د ضیاءالحق په افغانستان کې جهاد اعلان نه پس په زرګونو پاکستانیانو هلته په جنگ کې برخه اخیستې وه او پاکستان به په ښکاره هغه جهادي تنظیمونو مرستې کولې چې افغانستان کې د روس وتو پس هم افغانستان کې د اړیکړې ذمهوار وو. پاکستان کې ناکیدین وای افغانستان کې د پاکستان مداخلت او ولته یو پایدار حکومت نه پریخدو، لکه د ډاکټر نجیب حکومت د مخالفت لوجې په افغانستان کې بدامنی زیاته شو او دلته په پاکستان کې د افغان کډوالو راتګ زیمور هم پاکستان حکومت د افغانستان پر ضد تګلارې دي. پښتونخوا عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای چې پاکستان همیش د هغه طاقتونو ملاتړ کړی دی چې افغانستان کې د بدامنی زیمور دي، لکه مجاهدین او طالبان. او د پاکستان پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خپل منلی دي چې افغانستان کې د طالبان د پاکستان اساس دي. سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان افغانانو ته څه خدای د پر پناه نه ده ورکړې، بلکې دوی له وجې یې خپل اساس یې جوړ کړی دي. عثمان کاکړ وایي
او د پاکستان خپل استعماري مقاصد ته لپاره چې په افغانستان کې مداخلت کول، په نتیجه کې دا ولست په خپل وطن کې داس ور، بلکې په نتیجه کې په لکونه انسانان اړه غریبان بسو، بې کور سو، دوی مجبور کړل چې دلته راشي او ایران ته ولاړ. هغه نامیاد جاس افغان جاس دی دفاع پاکستان دی، دوی به ویلې دا زموږ دی مفت سپاهیان دي د افغان کډوال څخه سول او دلته چې راوستل دوی پر سر باندې عربونه عربونه ډالرز دوی وخوړل. د پاکستان ضیاءالحق فوجي عامر سو هغه ناروا مارشل ایډ منسٹر چر سو د ټیم سو ولې او په نتیجه کې دوی د پاکستان دی لوی انفراستراکچر باندې جوړ کړی د دې کډوالو د افغان د دوی جهاد ورته ویلې د دې پر سر باندې دور دنیا زه د دنیا پیسې واخلې انفراستراکچر په جوړ کړه ته ټمبه ملام په جوړ کړي چې څو وخت دې مقاصد فرسو بیا د دوی راولار سو دلته د تاسوره جوړ کړي چې په پاکستان کې د بادام نه سبب سي د افغان کډوال چې په زور ته یو افغان هم د خپل وطن نه دازمر وطن دی پښتونخوا له داز دی په زور نه سيستره.
افغان کډوالو ته قانوني مرسته ورکونکي یو غیر دولتي ادارې شارپ مشر لیاقت بنوري وای چې په نړۍ کې چې هر یو هیواد کې افغان یا نور کډوالو سیږي نو هدا لپاره پالیسي وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د امریکا غږ ډیوه ریډیو ډیر قدر من اوریدونکو زمونږ دغه سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه ساسو کوربه فواد لامی او د خبرونې پروډیوسر نوشیروان قلندر له تاسو نه اجازت غواړو. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال راډیو خبرونې پیل شي. ښه ورځ ولرئ.